אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
السلام علیکم سهار مونږه کومرغه زه شافیہ سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخستن 8 بجې کېږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
یو اتیا په سلو کې افغانان د ملي وحدت د حکومت نه ناراض دي په فرانسې کې پولیس یو تن نیولې دی چې د بریټ پلان درلود او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته تللی
نن جمعه ده د 1915 کال د حمل د میاشتې شپه جمعه ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې 15 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سفر و پاکستان ته په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه اشرف الله رحیمزی تاسو ته
وایم السلام علیکم یو نوې سرویخي چې یو تیا په سلو کې افغانان د ملي وحدت د حکومت د اجراتونه ناراض دي دغه سروي چې د بي بي جي موسسي او د غالب د شرکت لخوا شوې ده خي چې یوازې 10% خلک د ملي وحدت د حکومت له اجراتو څخه ملاتړ کوي دا نوې سروي د افغانستان په څلور دیر شو ولایتونو کې تیر کال د اکتوبر د میاشتې د 28 څخه د نومبر تر 13 پورې د 2000 افغانانو سره د مرکو پر بنسټ شوې ده د جمهور رئیس اشرف غنی د ویان مارسیال سید ظفر هاشمی وایي چې دا سروي څو میاشتې مخکې شوې ده او اوس وضعیت تغییر خوړلی دی هغه امریکا غږ ته په دې حقله داسې وویل
از لحاظ میتودولوژی اگر ببینیم نظرسنجی چندین ماه پیش صورت گرفته و امروز بررسی کردن بالای نتایج از او خصوصا که شرایط امنیتی افغانستان رو به بهبود گذاشته خود چگونگی سروی را زیر سوال قرار میده در پهلوی از این حکومت افغانستان
سروی که چه در اجرای رئیس عبدالله عبدالله چخه در ناراضیتی کچه در جمهور رئیس محمد اشرف غنی په پرتله زیاده ده د سروی د ګډون کوونکو شاوخوا 6% کسان د جمهور رئیس غنی له اجراتو او 6% د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له اجراتو ناراض دي په فرانسې کې پولیسو یو تن نیولی دی چې د بریټ پلان درلود د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازینیو نیو وایي دغه کس د پاریس په ختیځ کې نیول شوی دی او وایي چې هغه د حملې لپاره پوره بندوبست کړی و د کورنۍ چارو وزیر وایي داسې کومه ښکاره نښه نه ده ترلاسه شوې چې د حملې دغه دسیسې د پاریس او یا بروکسل د بریدونو سره تړاو درلود او کنه په فرانسې کې د پروسه کال د نومبر د میاشتې د بریدونو نه وروسته چې 131 تنه پکې ووژل شول امنیتي مسؤلین د تیارسۍ په حالت کې دي د کورنۍ چارو وزیر ښاغلی برنارد زیاتوي چې د دغه بریدونو په تړاو په روان میلادي کال کې تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه نیول شوي او 28 مشکوک کسان زندان ته اچول شوي دي د بلجیم د کورنۍ چارو وزیر او د عدلی وزیرانو پرون کوښښ کاوه چې د خپلو دندو نه استعفا وکړي دغه وزیرانو په داسې حال کې دا کار کاوه چې د اروپایي هیوادونو د امنیتي چارو مسؤلینو یو عاجله غونډه وکړه او په دې وغږېدل چې د ولې ونشوه کړی چې په بروکسل کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د بریدونو مخه ونیول شي د رپورټ تفصیل د شافی سردار ناوري
د بلجیم صدر اعظم د دواړو وزیرانو څخه غوښتي دي چې د ملک امنیتي ستونزو ته په کتو سره دي دمګړی پر خپلو دندو پاتې سي سره لدی چې په بلجیم کې د خطر سطحه پرون د پنځشنبه په ورځ سټیټه سوی وه خو لا هم د مسؤلینو سره د یوه احتمالي برید خطر موجود دی د تروریستي پیښو ځینو څیړونکو خبرداری ورکړی چې لا هم په بلجیم کې د بریدونو خطر موجود دی څارندوالان ګمان کوي چې د بلجیم د بریدونو دوه بریدګر لا هم په تیښته کې دي او چارواکي پسې ګرځي په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو او عدلیې وزیرانو پرون عاجله غونډه وکړه او د بروکسل د بریدونو په حق لایې خبرې وکړې په غونډه کې ژمنه وسوه چې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په برخه کې به تر دې وروسته پوره همکاري کیږي شافی سردار امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا عراقی ځواکونه د موصل د ښار د برتنیولو لپاره د اسلامي دولت یا داعش د جنګیالیو د سخت مقاومت سره مخ دي. دغه ښار د داعش یو قوي مرکز دی. شاوخوا 4000 عراقي ځواکونه پرون د پنځشنبې په سهار یو کلی ته نږدې شول چې د موصل د ښار نه 15 کیلومتره لرې پروت دی. کوردی پېشمرګه ځواکونه وایي چې خلک د دغه کلی نه ایستل شوي دي. په سیمه کې د پېشمرګه ځواکونو یو قومندان جنرال نجات علي امریکا غږ ته وویل چې عراقي ځواکونه د دوه استقامتونو نه دغه کلی ته نږدې شوي دي، خو د اسلامي دولت یا داعش ډلې په هغوی ځانمرګي بریدونه کړي او هم یې پرې د هوان توغندیو، ماشینګڼو او نورو وسلو ډزې کړي دي. جنرال نجات علي زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د عراقي ځواکونو تر څنګ د سیمې سنی قومي ملشي هم د داعش په خلاف جګړه کوي. د ایران حکومت ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې د بالستیک توغندیو د ازمایښت دفاع کړې ده. د متحده ایالاتو تر څنګ یو شمېر نورو غربي هیوادونو هم د ایران دغه اقدام چې بالستیک توغندي ازمایلی دي انتقاد پې کړی و او دغه کار یې غندلی دی. د رپورټ تفصیل د خلیل خان ناوري.
په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر غلام علي خوشرو د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امنیت شورا ته لیکلي دي چې ایران هیڅ داسې عمل نه دی کړی چې د ملګرو ملتونو د هغې پریکړې نه سرغړونه وي چې پروسږ کال د جولای په میاشت کې وسوه. د ملګرو ملتونو په دغه پریکړه لیک کې د ایران نه غوښتل شوي وو چې د بلاستیک توغندیو هیڅ داسې عمل دی نه اجرا کوي چې کولی سي اټومي وسلې انتقال کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی وایي هیواد یې په خپلو هغو ژمنو ټینګ ولاړ دی چې د اټومي وسلونه د نه خپرولو په تړون او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره په اټومي موافقې کې کړي دي. ښاغلي خوشرو په لیک کې همدارنګه لیکلي دي چې د دې هیڅ اړتیا نشته چې دې موضوع دي د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې راپورته شي. د همدغه میاشتې په 14 نیټې د متحده ایالاتو په غوښتنې د امنیت شورا غړو د ایران د توغندیو د ازمایښت په هکله د خبرو دپاره غونډه کړې وه. د امنیت په شورا کې د امریکا استازي سمانتا پاور ویلي وو چې د ایران لخوا د بلستیکي توغندیو ازمایښت خطرناک، بې ثباته کوونکی او پرونکی کار دی او په سیمه کې سوله او ثبات خرابوي. خلیل خان، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
او روسي خبر دا چې د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر جان کیری او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د سوریه په مقتی اوربند کې د امریکا او روسي همکاري مهم نقش درلود. کیری او پوتین د غڅرګندونې په کرملین کې پرون په سوریه کې د تروریزم سره د مبارزه او د یوکرين د وضعیت په حق له خبرو نه وړاندې وکړلې. پوتین مسکو کې جان کیری ته خرغلاست وایي او په سوریه کې د امریکا د رهبرۍ ستاینه وکړه.
موږ په دې خبر
یو چې په سوریه کې وسنۍ وضعیت یوازې د متحده ایالاتو او په ځانګړي ډول د جمهور رئیس باراک اوباما د اعلی سیاسي رهبرۍ له برکته دی. د بهرنی چارو وزیر جان کیری بیا وویل چې د امریکا او روسیې ترمنځ د همکارۍ له وجې په سوریه کې خلک د جګړو او تشدد د پیښو خوند ولید او د 5 کلونو وینې تویدو وروسته هغوی ته د بشري مرستو لیږل پیل شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی زموږ د خبرونې لومړی رپورت. په خوست کې د چرګانو د فارمونو مسؤلین وایي چې له پاکستان څخه د چرګانو واردول یې پر کار او بار منفی اغیزه کړې ده. دوی په دې برخه کې له حکومت څخه د همکاري غوښتنه لري. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورت راستولی دی.
څه باندې 2000 چرګان دي وسالون په څیر په هغه ستره خونه کې ساتل کیږي چې د خوست مرکز د ګلزار کاسمی دی وی کلا دننه جوړ شوی. د چرګانو د فارم د غستره خونه د تازه هوا او روښنایي لپاره ګڼ شمېر کړکۍ لري. شړک انده باران ورېده. د فارم ټول کړکۍ په سي پردې پرته وي. د فارم دننه مو یو ډول غاز لرونکي بوی احساس کړ چې سړی سری سرخاوه. یو کس لګیا وو چرګانو ته یې دانه ورکوله.
پلل بس دا برنونه چې بیا پلل لګ مشکل دی. اسمنونه چې شنه بیا گزارا کی کړکۍ بند وي نو بیا غاز پیدا کوي او کړکۍ نه بند بیا سړه هوا رانه نو بیا د زکام اخلي.
د دې فارم مسؤل انجینر حکیم ولی شرافت وایي چې په خوست کې چرګوړو تولید نه لري نو ځکه تازه زیږیدل چرګوړي له پاکستانه راوړي. خپل فارم کې میاش ساتي او بیا یې بازار ته عرضه کوي.
ورځ کې په وال وخت کې کله چرګوړي وړو کوي دوه وخت ورکو خو کامه کامه نو داسې مسلسل په ورځو ورځو بیا د دوی خوراک اضافه کیږي. کله چې 15 ته ورسیږي دنه دلی مونږ څلور بجې خوراک ورکو یا 15 بجې چې تقریبا بوجه په 2500 کلدار ده.
دا محل په خوست کې شاوخوا 3500 د چرګانو د ساتنې فرمونه شته چې د مسؤلینو په وینا هر ورځ شاوخوا 15000 د غوښې چرګان بازار ته عرضه کوي. انجینر حکیم مولی شرافت خپل چرګان د پاکستانی چرګانو په نسبت صحتمند بولي، خو زیاتوي چې له پاکستانه د سوداګرو په وسیله د غوښې چرګانو راوړلو د دوی پر فرمونو منفي اغېز کړی.
نو حکومت نوم جدي غوښتنه دادو چې هغه چرګوړي چې پاکستان نرسي تولید پاکستان د ګاټه پاکستان ته رسېږي کیږي په بندولو کې موږ سره همکاري وکړي. یو به موږ به زور جوړ شوی بل به حال کو ته چرګوړه پر زون قیمت ورکړل شوی او خور غریب ته به هم چرګوړه رسېدلی.
په دې ولایت کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر محمد جلیل شاه امریکا غږ ته وویل چې د حکومت د همکارۍ په نتیجه کې پر خوست سربیره د ځینو نورو ولایتونو اړتیا هم پوره کولی شي.
هر څوک غواړي یو فارم جوړول پیوا میاش کې شي، بیا هغه زوړه فارمونه په لاس ورځو کې بیرته تیاریږي چې فعال شي، او انشاءالله چې خوست نه ډېرو ولایتو ته به موږ دا چرګوړه ورسوو، هم به پاکستان نه 15 روپۍ ارزونه وي.
که څه هم د خوست د والي ویان د پاکستاني چرګانو د واردولو د مخنیوي په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې د کارډیپ موسسې په مرسته به د فارمونو په جوړېدو سره افغاني چرګان مناسب مارکیټ ولري. هغه وایي
که چیرته موږ دغه فارمونه په نږدې وخت کې په عملي ډول سره جوړ او تطبیق کړو، انشاءالله چې لرې نه ده چې بیا به دغه چرګوړي په ډیر کم نرخ سره بازار ته عرضه کړي، او کله چې په ارزانه بیه سره ښار ته عرضه شي بیا انشاءالله د نورو بهرنیو هیوادونو د چرګوړو مخه هم نیول کېږي. خلک بیا مجبور او مکلف دي چې د خپل هیواد اصلي تولیدات چې هم د ناروغۍ څخه په امن کې وي او هم په ارزانه قیمت وي هغه ترلاسه کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د کارډیپ موسسې په همکارۍ په خوست کې د چرګوړو د تولید ساتنې او بازار ته د عرضې لپاره د ګڼ شمېر فارمونو جوړول په نظر کې لري. کارډیف یوه غیر دولتي اداره ده چې د بریتانیا د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مالي همکارۍ د چرګانو د فارمونو چارې تنظیموي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی و دې رپورټه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د جمعې په ورځ پاکستان ته په دوه ورځنی سفر روان دی. دا سفر د ایران د هغې ډیپلوماټیکي مبارزې یو برخه ده چې وروسته له هغه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو د شکولو لپاره پیل کړی ده چې امریکا ورباندې لګول سوي بندیزونه لیرې کړل. ایاز ګل د اسلام آباد څخه داسې رپورټ راکوي. پاکستانی او ایرانی چارواکي وایي چې دغو بندیزونو د کلونو را په دې خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا ځنډولې او د هغو هلو ځلو مخنیوی کړی دی چې پاکستان ته چې انرژي ته سخت ضرورت لري د ایران طبیعي ګاز وارد سي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نطاق محمد نفیس زکریا وایي چې پاکستان ته د ښاغلي روحاني سفر چې د جمهور رئیس په توګه دغه هیواد ته د هغه لومړی سفر دی د دې موقع برابروي چې یو لړ موافقې او قراردادونه وکړي او دوه اړخیزې اړیکې پر مخ بوځي. هغه وویل
This visit is taking place at a very important juncture.
دغه سفر په ډیر مهم وخت کې په داسې حال کې کیږي چې په ایران باندې لګیدلي بندیزونه لیرې سوي دي. د خبرو د اجنډا په سر کې به اقتصادي روابط وي او د دواړو هیوادونو مشران کوشش کوي چې اقتصادي روابطو ته زیات پام واړوي. د ایران او پاکستان ترمنځ د کلنی تجارت کچه همدا اوس 250 میلیون ډالر دی او داسې پلانونه موجود دي چې دا کچه به په کال کې 15 میلیارد ډالرو ته جګه سي. توقع کیږي په دې سفر کې به جمهور رئیس روحانی پاکستان ته د ایران د طبیعي ګاز د رسولو د یو پایپ لاین د جوړولو په پروژې باندې هم خبرې وکړي. ایرانی چارواکي وایي چې د دوی په خاوره کې دغه پایپ لاین تر ډیره حده بشپړه سوی دی، مګر پاکستانی چارواکي په خپل خاوره کې د دغه پایپ لاین د جوړولو په کار کې د ځان د ملامتۍ عوامل په ایران باندې لګول سوي بندیزونه بولي او وعده یې کړې چې د هغه د جوړولو کار به ژر شروع کړي. کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان نه غواړي د ایران سیال سعودي عربستان چې ژورې اقتصادي او سیاسي اړیکې ورسره لري په قهر کړي. ځکه چې سعودي عربستان په پاکستان کې زیات شهرت او اعتبار لري. د اسلام آباد د ستراتیژیکي مطالعاتو د موسسې مشر مسعود خان وایي چې پاکستان سعودي عربستان ته نږدې دی، مګر دا د دې معنا نه لري چې هغه دې د سعودي عربستان سره دښمني وکړي. هغه وویل
I don't think that there's a competition in the two sets of relationships that we have with Saudi Arabia and Iran.
زه فکر نکوم چې موږ د ایران او سعودي عربستان سره په اړیکو کې د سیالۍ څخه کار واخلو. دا ښکاره ده چې کله کله تاوتریخوالی راپیدا کیږي او موږ کوشش کوو هغه حل کړو. د همدغو تاوتریخوالی د کمولو دپاره د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سږ کال د جنوري په میاشت کې سعودي عربستان او ایران ته سفرونه وکړل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د بلال خوګا اذان د ملال یا قربان زما مين بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی په قسمت بمون جاچی دعا غانه برا ټوله وګوندې دې هر پچی افلا بشید امن وګلو نو کې روانا افغانستان د بلال خوگا آزانا د ملال یا قربانا
د علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگی من داستان شی به حکمت لبرکاتا داس خلشی ودان شی سلور کنج دنیا وی ساد پوه ترجمانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مین زما زانا خائستا افغانستانا زما مین زما زانا
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې رپورټ ته. متحده ایالاتو او روسیې دواړو د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې او په نړیوال امنیت کې په ګډو هڅو ټینګار وکړ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری مسکو ته تللی او د خپل روسی سیال سرګیلروف سره یې د سوریې د سولې د خبرو په ګډون په مهمو مسایلو خبرې وکړې. جزئیات یې په دې رپورټ کې واوري.
ټاکل شوی وه چې دواړه ډیپلوماتان به په سوریه کې د جګړې د بندولو او د سولې د یوې دایمي موافقې د اوکراین بحران او د اسلامي دولت پر خلاف د جګړې په اړه خبرې وکړي.
د موافقه سره سم به د سوریې د بحران د حل کولو په شمول نړیوال همکارۍ ته توجه وشي. موږ به په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د روانو ستونزو او همداراز د اوکراین د بحران د حل په اړه هم خبرې وکړو.
د متحده ایالاتو چارواکو وویل چې ښاغلي کیری غوښتل چې له اوربند نه په سرغړونو کې د وروستي زیاتوالي په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړي او پر روسیا فشار راوړي چې په ختیځ اوکراین کې د دې لپاره زیات کار وکړي چې بدون غوښتونکي لارې ته راولي. ښاغلي کیری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل زه پوهیږم چې زیاتره کسان او زموږ سیالان د مسکو خبرو هیله مند کړي.
هغوی هیله مند دي چې په مسکو کې د نن ورځې دغه لیدنې او کتنې موږ ته نوره وړتیا راوبښي چې د نړۍ مسیر وټاکو او څومره ژر چې کیږي په سوریه کې روانه جګړه پای ته ورسوو.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې د ترهګریزو بریدونو په اړه وویل
په بروکسل کې پرونی پیښې موږ ټولو ته جوته کړله چې هر هغه هیواد باید بیړنی اقدام وکړي چې د داعش او توندلارۍ لخوا د دې ناوړې بلا د مخنیوي وړتیا لري.
د سوری په اړه به ښاغلي کیری له ښاغلي لاوروف نه وغواړي چې په سوریه کې د قدرت د انتقال په تیره بیا د ولسمشر بشار الاسد د راتلونکي په اړه خپل موقف روښانه کړي. ترجمین د آشنا تلویزیون امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زموږ د خبرونې بل رپورټ. د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې په سلګونو داسې ځای اوسېدونکي سته چې د داعش جنګیالیو به له ځان سره بیولي وې، زندانې کړې او شایي یو څو تنه یې بېرته خوشي کړي وې. د دې خلکو له جملې څخه یو هم د دې سرک د عالي لیسې سرمعلم احمد شاه دی چې د داعش جنګیالیو د 900 ورځو دپاره زندانې کړی و. هغه د امریکا ژغ خبریال رحیم ګل څاروان ته کیسه کړې چې داعش څنګه دی بوتی او د بند په وخت کې ورسره څنګه چلان کاوه.
دغه کلي سره مازیګر کې ولاړم چې دوه کسان راغلو سلیموش به سره وکړو. هر وخت به سلیموش سره کړه معمول تو غلطه براتله کله برا سره ناستو. 15 کسان یو گاڑی والا نور هلته بل چته بل ځای کې ناستو. هغه سره چې لپونی رابطه وکړو په دغه سره د سلیموش خبرو کې مو جوړ په خیر مو سره کړ. دغه 15 کسان په گاڑی کې را ناستو. پرګ جامع غوستې وی جامع او قمیص او پټو کې کپړه کو دا یو په گاڑی کې پاسو سره کسان راکېو ته ماشین را پورونی وی وی چې بس ته جوړه خو ځګه وخېدې گاڑی ته څه شو وای دا څه چل دی بس وخېجه بس وینیو بس دوړو لاسونه او دغه واګه موټر ته وخېجه ولې مړ ډرایور تیار کې ناستو. بس روانه کړم بس وسه ډاله کې زه واژو نو دوی مخ کې کېناستو مخې مرا لاپټ کوم دی وخت کې بس تاسو روان کړم دغه دغه پورې مخ کارو دغه برس مونږ چم کله او ته یو جمعه ته ځې پورې مخ کارو به وسه مخ مرا لاپټ سپټ کو باندې خو ته ور وصول ما تقریبا داسې په یو ساعت مو ته پاندازه کې دنه نه یو کوټه نه نه استمه او دغه خلکو چې هغه څوک په مرکز کې و د خوري پټی کړو صرف سترګې به خره کړي او بس
دوی څوک ول
د دایش جنگیالي اکثره مشرانې ورګزيدي مشرانې چې کوم دي دا ورګزيدي د زونګ وطن خلک هم ورسره دي خو واک او قدرت کې دومره نشته دی چې هغه خپل ډوډۍ وخوري عملونه خو بس خسته ګیری پریخوي اکثره به مخونه پټو مخونه خو به اکثره پټو کم کس په چاته کې مخ کارو د بلدو کسانو شته لا کې سو کور سره وای دغه بټول مخونه پټو او دغه بم بازی پټو داس کورتان هم نه شو پیژاندای خو اندازه داسې و پیر دی ورزګي کې زیاتو خو قدرت کې دوه ورزو
اکثریت پاکستانیان
ور اکثریت پاکستانی دي او بیا دغه ځان چاته پیژنې نه چې خبره در سره کم بس پښتنه به تر وکړه چې ته کوم ځای یا څوک بس ما څه کوي ما سره ستا کار نشته نه سوریه و عراق خو موږ نه لیدلي خو په خوله باندې خو هغه خبرې کوي خو عمل یو مغسې نه ولو کار اسلام سره چې برابر وي سره په هغه ځای کې درې قسمه بندیانو کنه چې یو خپل ملګري ورسره وو هغه په بله کوټه کې وو او یو دا شکمن کسانو دا په بله کوټه کې وو او یو هغه کسان چې یا امارات والا نیولي یا د اردو والا نیولي یا بل داسې د جاسوسۍ په تور څوک مهم نیولی هغه بله کوټه وه په هغه خلکو کې چې هغه د جاسوسۍ په تور نیولي یا امارات والا نیولي یا اردو والا اردو والا هم کې وو هغه اوس زنځیرونه باقاعده به پراته وو پښو کې به زنځیرونه وو لاسو کې به هغه وو او دغه زموږ دا شکمن کسان چې موږ په پښو لاسو کې هم څه نه وو بس لاسونه او پښې هم خلاص وو مطلب کوټه کې به شپه ورځ وو دې خلکو سره اکثره خلکو سره دا تشویش دا خلک سبا بیا راځي څنګه ظلم یې کړی دا کورونه دا وروسته کورونه چې ګورې د دې ورځ کې چې څرته خلک دي ټول داسې مخکته وتلي دي همدې ویرنه چې دا خلک سبا بیا راځي نو خوشحاله خو ډېر خوشحاله وو خو چې ورټینګ یې که دا خلک او لږې نور داسې پوته پسې ورځ غلي لکه ښځې ولرې وځي چې دا خلک بېرته د خپلو کورو له راشي
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اوري. یو نوې سروې ښیي چې 1.5% افغانان د ملي وحدت د حکومت له اجرااتو نه ناراضه دي. دغه سروې چې د بی بی جی موسسې او د ګالب د شرکت لخوا شوې ده ښیي چې یوازې 18% خلک د ملي وحدت د حکومت له اجرااتو څخه ملاتړ کوي. دغه نوې سروې د افغانستان په 24 ولایتونو کې شوې ده. په فرانسې کې پولیسو یو تن نیولی چې د بلید پلان یې درلود. د کورنۍ چارو وزیر برنارد قاضی نیو وای دغه کس د پاریس په شمال ختیځ کې نیول شوی او وای چې هغه د حمله لپاره پوره بندوبست کړی و. د بلجیم د کورنۍ چارو او عدلی وزیرانو پرون کوښښ کاوه چې د خپلو دندو نه استعفا وکړي. د وزیرانو په داسې حال کې دا کار کاوه چې د اروپایي هیوادونو د امنیتي چارو مسؤلینو یوه عاجله غونډه وکړه او په دې وغږیدل چې چارواکو ولې ونه شو کړی په بروکسل کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د بریدونو مخه ونیسي. د بلجیم صدراعظم د دواړو وزیرانو نه غوښتي دي چې د ملک امنیتي ستونزو ته په کتو سره دي دمګړی پر خپلو دندو پاتې شي. د ایران حکومت ملګرو ملتونو ته په یوه لیک کې د بالستیک د توغندیو د ازمایښت دفاع کړې ده. د متحده ایالاتو تر څنګ یو شمېر نورو غربي هیوادونو د ایران دغه اقدام چې بالستیک توغندي ازمایلي دي غندلي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر غلام علي خوشرو د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د امنیت شورا ته لیکلي دي چې ایران هیڅ داسې عمل نه دی کړی چې د ملګرو ملتونو د هغې پریکړې نه سرغړونه وي چې پروسه کال د جولای په میاشت کې شوې ده. عراقي ځواکونه د موسل د ښار د بیرته نیولو لپاره د اسلامي دولت یا داعش د جنګیالیو د سخت مقاومت سره مخ دي. دغه ښار د داعش قوي مرکز دی. شاوخوا 4000 عراقي ځواکونه پرون د پنجشنبې په سهار یو کلي ته نږدې شول چې د موسل د ښار نه 15 کیلومتره لرې پروت دی. کوردي پېشمرګه ځواکونه وایي چې خلک د دغه کلي نه ایستل شوي دي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د سوریې په مخته وربند کې د امریکا او روسیې همکاري مهم نقش درلود. کیری او پوتین دغه څرګندونې په کرملین کې په سوریه کې د تروریزم سره د مبارزې او د یوکرین د وضعیت په حقله د خبرو نه وړاندې وکړلې.
او دا د اوس په مخې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 45، ټیټه 4. په کندهار او هرات کې به نن اسمان شین وي. د په جلال آباد او غزنی، کندوز، خوست کې به نن اسمان ځای اوریځ وي. په مزار شریف کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي. په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23 اټکل شوې ده. قدر من اوریدونکو، زموږ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي. دوی په فلاند وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.